السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرامونه د ازادي میلمه او درسي ټولګي اورو. خو پایل کې په موکړی خبرونو ته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه هیڅ نه دی ویلي. خاغلی روبیو پرون خبریالانو ته وویل چې د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بوهلر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي مرستیال دفتر هم پرون په یوې اعلامیه کې وویل چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بوهلر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلي بوهلر له قوله ویل شوی دی چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. امریکایي پلاوی چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم غړی دی، پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د سه شنبه تر ورځې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پرون په یو بیان کې وویل د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیزو له کبله د کابل په سندیزه حوزه کې د ناڅاپي ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته. خبر پانا زیاتوی چې د خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو په سندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په خبر پانا کې د سندونو غاړو ته نږدې اوسیدونکو غوښتنه شوې ده چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کوزنیو سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر وساتي. د پاکستان پوځ ومنله چې د ورند کرښې ته څیرمه یې 19 تنه پوځیان د شنبه په ورځ بریدونو کې وژل شوي دي. د پوځ پرونی اعلامیه وویل چې لومړی برید د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان وشو. په بیان کې راغلی دی چې په دې نښته کې 12 سرتیري او 14 تنه وسلوال ووژل شول او څلور کسان نور ټپیان شول. د برید پلا د پاکستانی طالبانو تحریک ٹی جی پی پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله. پوځ په یو جلا اعلامیه کې په کوز دیر کې هم په یوه نښته کې د او سرتیرو او لسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بیان زیاتوي نښته هغه مهال پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای ومونده. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستانی طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو افغان طالبانو دا ادعا په تکرار رد کړي او وایي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته اچوي. او د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو پرون وروسته له هغې الوتنې پیل کړې چې د روسیې یوه بی پیلوټ الوتکه پر اوکراین د برید پر مهال د دغه هیواد حریم ته ننوتله. د رومانیا د دفاع وزیر یونوت موستیانو پرون وویل چې د دې هیواد اف 14 الوتکې ډېرې نږدې شوې وې چې د روسیې بی پیلوټ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع کې الوتله له منځه یوسي، خو وروسته خپل لوری د اوکراین پر لور بدل کړ. پرون د پولینډ په ختیځ ښار لوبلیان کې هم د دې هیواد هوایي قلمرو ته د روسیې د یوې بی پیلوټ الوتکې د ننوتو له کبله خبرداری ورکړل شو. پولینډ درې ورځې مخکې د ناټو په مرسته په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې بی پیلوټ الوتکې وویشتلې. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي. قدرمنو او پروزکونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن نه فرض د کوین کې برتر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پته می خو راغول علي زكون کول که څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن رزم راستاسو در سیمز مون د افغان مشهور مېرمنو اړوندې د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لا بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ راستاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوس کې موږ تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمنه وپېژندل، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمنه پېژنو، د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک د څه ډول شخصیت دي او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو ژو ګلالي زده کوونکو له تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو خوشو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خوددادی ده. لولو چې میرمن زکیه خوددادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه میرمن زکیه خوددادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله لولو چې زکیه خوددادی څوک وه. میرمن زکیه خوددادی، زکیه خوددادی څوک ده؟ زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خوددادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. لولو چې میرمن زکیه خوددادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خوددادی که څه هم معلولیت او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېرې زیاتې سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خوددادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پارتوګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خوددادی د افغانستان د ملي پارتوګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده. د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازنی لومړني افغانه میرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د میرمن زکیه خوددادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړي دي. زکیه خوددادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خوددادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خوددادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمنه وه. د افغانستان کوم وضعیت چې وو د هغه له عمله څخه دی نسبه کولای تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات و، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نور مشکلات سره دا مخامخ و. دې نسبه کولای چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي. خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله، او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبې کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل، او بالاخره دوی وکولی شول د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږو زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغان ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشی بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي، او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږ زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغانو میرمن ته کوم پیغام پریښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وشیم افغان ښځې حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم تر څو دا وشیم، که څه هم افغان میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، ولولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه ولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومي تجربه حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو خنډ نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره کچیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دیش کاروندوی کوي چې د خپل وړتیا او باور کول شي د هر ډول خند مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول مبارزه کول د دې اشکاراندوی کې وی چې خپل ورتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل ورتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. کچیر یو څوک پر خپل ورتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولای سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د شزو لپاره الهام زکیه شزو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خود دادی ټولو شزو ته دا یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف تر لاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې میرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغانو میرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې میرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه میرمنه و چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو میرمنو له جملو څخه وشمارل شوه. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه میرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس کوم چې موږ تاسو د میرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ تاسو دا وپیژندل میرمن زکیه خدادادی څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو. د لوس په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیره ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و احترامات می عمرید کدر منو درونو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول ته شرغ واسم. د نن ورځې درس مو اوس وتا لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پم پتر می درنو ګل لیز زکون کو لکه څنګه چې زمرا استاد مضمون د افغان مشهور مېرمنه اړه باندې نن ورځ به مراد تاسو افغان مشهور مېرمنه او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. لکه څنګه چې پتیرو لستونه کې مراد تاسو اوس مرده کران هیوا د افغانستان زړبرګي کارمانی افغان غشتلې مېرمنه او پیژندل نن ورځ یو زله به هم همدغه سی او له افغان مېرمنه تر پیژنو. هله د چې د درس تر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټول خوښه او ګلري زده کوونکو سره هله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي. ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کړئ، بلکې تاسو تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم زموږ استفاده وکړئ او هم چنه د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. تر نو زده کوونکو دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کړو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو توجه غواړم، هیله ده چې د درس تر پای پورې را سره ملتیا وکړي. رازو درنو ځکه کوم خپل لوست بیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ چاپری دلولو چی شکردخ چاپری څوک او سره ول شخصیت وو کوم کارنه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دی. شکردخ چاپری، شکردخ چاپری څوک ده؟ شکردخ چاپری د افغانستان یو لمقش فزیک پو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1908 کال د دایکندي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ، شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مېرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنی موخه دا و چې څنګه کولی شو د فزیکی ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتمنیدل ترڅو د غلار پیدا کړي او د فزیکی ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړ زده کړو لپاره برتانیا هیوا ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکی پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیوا کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا، د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله و کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی، یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمی شوې، یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اترازان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله د دغه اختراع څخه وروسته دغه شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله او د سرطان د درملنې نور هم شکل، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړه کړله، د دې وسیلې په مټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو له سترو وسیلو څخه وشمېرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کېدله. او د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې و، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مګر بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولی شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمټر جعفری اختراع په وسیله سره وکولی شوای چې د سرطان د ناروغۍ هغه شواوي یا هم هغه وړانګې چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل. دا جایزه هغه د زیمټر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمټر جعفری اختراع کړله، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمېرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمېرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه مېرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری مېرمن و، یو افغانه مېرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نه و پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپل بریاو ته ورسېدله، خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغان مېرمنو ته پریښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو ځینې نسي کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي یا هم ټولنیز اختلافات راځي، وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکون کو وس هم د لوس په دې برخه کې د شکرده چاپری د ژوند درسونه لولو چې شکرده چاپری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړی دي یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله، یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودلی چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي، یعنی نوموړي دا ټولو مېرمنو ټولو افغانانو ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی، یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې له لارې څخه موږ او تاسو کولای سو چې پرمختګ وکړو او ښه او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي. یعنی میرمن شکرده چاپری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګورې درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي تر څو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکرده چاپری ده، یعنی میرمن شکرده چاپری یو له هغو افغان مخکښو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي میرمنو له جملو څخه وشمیرل شو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. مرستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکرده چاپری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکرده چاپری څوک و؟ دویم، شکرده چاپری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکرده په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د آزادی میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغل ملیار، خبرونه تشرخ له.
مننه قدر من شیبر سپ زهم خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدون کتاب راندیکم.
تاسو د افغان جنو شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که پلان راته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل شو، په دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم، نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته په اصطلاح بل ادارن بې له دې چې ولا سبې فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویم په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس څنګه به ولې شم او ما غوښتل سره پیل وکړم یو کال مکمل مې اسونه مخته به ولې نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیو کانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ په افغانستان کې افغانستان ته زو چرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زموږ په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته به وختونه کېدله د مانا چې د موږ د کمپاین نه به دا وختونه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دا څه باید دې شو چې په یو سپیس کې چې موږ داسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته ستاسو مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشئ خطر ومنئ ریسک ومنئ دا وکړو کې ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کار اخلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو هرکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو زمونږ ډېر قدردانې وشو او موږ وشو کولای چې تقریبا نوې پنځه فیصده مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ لپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښي په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن لا موږ مدیر او روس تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
څه فکر کوم چې هو هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا چې د شخصي در علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب 50-50 فیصده یعنې 50 فیصده دیني علوم دي او 50 فیصده په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای ما تار علوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کېږي مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې لا ازادي راډیو د سراپورونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همدارس حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لند راتلونکي دا باندې سخت دی چې سړی دا شی وویل شي دا ځکه تاسو پیږی چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لند وخت کې نه انتظار ولري چې په تخت شي او تاوت مدني مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورورژنه وشي بمبارد وشي موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکي ده او او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه څه نه کوي ده په هره برخه کې، او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي، د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي، او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه هغه ټولنه کمال نه ده. موږ په برخا دا مثال ورکړی ده چې خویندې د ټولنه کې دي، یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي، او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلیتونو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دي، لږنو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، د 218 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله، او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده، 50% یعنې یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده، اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه، او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره باید دار دومره هوښیار ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو او زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و، یعنې دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته.
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې چې زه منګه چې افغانستان ته زو معین وخت تاسو پیږی ست تا کار لرم رسمي، زه ډیر رخصت نشم اخستلای، او هغه معین وخت چې منګه هلته زو منګه د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې منګه پنجشیر تملاړولو نګار تملاړولو بلخ تم سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې موږ چې زه تللی وایم، یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ول وسته، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه، په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی، اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه؟
په دویمه نیمایي کې.
په یوه وخت کې یو مشکل دا څارنوالۍ په خپله یو اخدا یو یعنی یو مشکل کار دی، مثلا کېدی چې تاسو ته به ډېری سخت جنایي دوسیه هم راتلي.
بالکل منګه خو مختلف د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې مم کار کړی دی، او مرافی څارنوالۍ کې مم کار کړی دی. طبیعي ده چې منګه البته په تحقیق کې منګه ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخ کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکوم.
مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تیر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی، لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سر لوبې کولې و. دا ماشوم داسې ګټلی و، دا ځوان هلک یې ګټلی و، خندلی و. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی و. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دی لیدلی و، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی و. د دې صحنې دا مشر او کسې شوی و، دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی و. بریالی شوی و، په تښته باندې وتلی و، خپل کار ته یې دا خبر کړی و. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو، یو څه مده بندي و، بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دی او دا شاهد بندي و. دا د څه چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو. بخښه شاهد هم دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی و، دی بندې شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت. دا د څه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی و او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي او ونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته، او محکمې زما دا قرار تایید کړی و، ماشومې خوشې کړی و او ویلي و چې دا باید په کشف کې ولوېږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و، هغه زما د قرار نه لرې کړي و، زما قرار یې کاپي کړی و. تې لاندې لیکلي و چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و، دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی و. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخېست او لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وایي چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویلې چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویلې چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې وویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل یې چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، از ما رئیس ته تلیفون کو چدی ته تقدیر نامه ورک از ما رئیس به ما ته تقدیر نامه رانه کړه خو خیر سی تقدیر نامه په سومه نه ګرځیدل منوره نو د څه حالات سره هم یعنی کانو چې سړی مخشي او د بل له هغه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاتره د قتل دوسیه راکول کېدل او دا غوښتل چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسو او دا خبر ما لوی څارنوال ته وکړه چې دی په یو څه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسو ما ته حکم دی دا خبر کړی چې ما باید معنی تحقیق وشي نو دا بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا لوی څارنوال
حکم کړی و
او نه خو زما قرار شو هغه د محکمې له خوا تایید شو او لوی څارنوال زما رئیس ته تلیفون وکړ ما په مخ کې ورته تلیفون کړ ورته چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړای شوی دي
اغلی ملیار درس او عملي کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې او تاسو ول چې د قتل ډیر دوسی تاسو سره خلې وي د لومړي ځل لپاره چې مولا جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسی مو تعقیبول او چیرلې څه احساس مو کاو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومې ده او کنه د بل ډول احساس مو کاو
یو څه پای ته وایم چې که تردیدلې دي هغه دې په دغه تفاهم ورنی یا ما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما د هیڅ کله دا څه نه ده کړی چې یو څوک توهین کوم یا به احترام وکم زما په مخ کې یو دغه په امنیتي حوزه کې تللم تحقیق د پاره یو څوک چې اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و خدای ډیر ساده سړی و نو په دې دوه انکار کوي د قتل نه د امدا په اصل کې دفاع و ځان نه دفاع کړی و نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی وو به دې چې اوه زه ډېر په غوسه شوم دی پولیس ته ما ته چې ته څنګه جرأت کوي چې زه درته ناستم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې د ما ته چې څارنوال ته بیا کې کوپي کشي نه کوي یا اقرار نه کوي ما ته چې زه کوپي کشي ته اړتیا نه لرم زه په دې باندې دلایل باندې ثابتومه زه ته کوپي کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لرې چې چا باندې وارو کې یعنی دا حالات د پر شخص ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلې او څوک چې جرم مکه کې شو او ته قانون وجود لري او سزا ورته ورکړي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور پیدا شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د اخول وسته بیا عملاً د افغانستان په پایتخت کار کاوه خو کلونه کیږي چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو لغبل د تیرې زمانې سره تړي
تدید چې ارتباط شته دا ځکه اغاژوند نیمایي ژوند و چې البته ما کړی دا نیم ژوند دلته ما کړی دی او دا اړیکه نشلیدونکې اړیکه دا ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کړي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان ته تللی ما په همیشه ځم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي یعنې داسې دی نور القالوية القاد خبلوانو هالتا يو تشتاد يتصير راوتي دي وترش كيدي أكثر ياتي أما دغا أريكا وجود لري ما بيرت أفغانستان تبياي دغا أريكا وجود لري ما دغا وجداني مسؤوليات راكي چه تا أفغانستان يو غريب حيواد و سرال دي چه ده منابع و لحاظ غريب ندا ما آغا وقت كي منغا دا امكانات ندرلو دل منغا پا مفت و پیسو بانده هالتا درس و علي تحصيل موكر لوار تحصيل موكر كم وقت مكارو كنور ده منغنا ده جغلو لکابل د کار چانس واخص شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیر شو لاره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پریږدي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډېر کاشکې چې ډېر شیان دي داسې هلته وای انڈیا شازادگی انڈیا تو تر دو زلی راغلا زی یو افتم کمال از دیدی میل ما پالم پستلا ما پیولا هر چیفتا یو رز داوالا ناہی که دا دی اوتریش دیر کلی و قدیمی دا غدا آلتا دیس لاس دیدی پلاس کیا چاولا و گرسی دلو قدام ما آتا چه ما تیو ما آتا ای خوختنا کرو چه زورتا بی بی جانو ایم ما آتا چه بی بی جان کلا با آغا وقت ریشی چه افغانستان دا غسی شیل که دا غ دی ما تر چیزر که جان ای که پا فراموش کن ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است یعنی در درد ما سرشتا ده همیشه در پرمختگ ده دی طولنی چی وینم در خزی چی زدسته وینم در انجونی چی زدسته وینم البته منفی شایم منفی زورتا نویم زکر دادی دوی دی کلتور دوست از من کلتور دا چی از من کلتور شایم دوی دی تا منفی کاری ولی دوی دی کلتور سر من تا منفی کاری البته اغا چو چی دمین دی کلتور سر مطابقات نلری اغا اینا اما نور چو چی زدسته وینم یعنی حقیقت دادا چی دوستا دیر سیاد ترانوائی دا خزو تا دی کلتوری لحاظا او دا دوی دی ایجاد کرائی دسه نه د چدرته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي او په قانون کې ورته فیصله ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کومه ده مننه یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه ده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
Thank you. سفر پشت خلایت می کنم یاد.